بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو سات خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زمان نور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری المریز کال د سومبولې یعنی د وګي د میاشتې شلمه د 1440 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د ستمبر 11 نیټه ده. ایرانو دوستانو د خبرونې په دوام کې نن هم د ایرانو نړۍ ځنې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د یوکراین د غلاتو د کشتیو د شتمنو هیوادونو په لور د تګ په هکله سیاسي تبصیر اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د حسینی 40 په هکله د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومې تحلیلي پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه ل یوې لنډ شان د می ورسته بیا راځو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوې نو غوښ شه د دې محل خبرونه تا. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د اروپایي ټرایکا نارغنده خبر پانی ته سخت خبرګون وخوده. ایران د اسلامی شورا مشر وای دښمنان د یمن جنگ د اقتصادي جنگ په لور بیای. د ملګرو ملتو سرمنشي له پاکستانی سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. کابل کې پوځي چورلک لویدلې او دوه چودنې شوې دي او د اسماعیل هنیه په مشرۍ د حماس جګپوړې پلاوی ماسکو ته تللی دی. هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی د دریو اروپایي هیوادونو غیر رغنده بیانیې ته خبرګون کې دغو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ډیپلوماټیک بهیر د خرابولو مرحله ته د داخلي دو پر ځای د نظرونو د پاتې لګو اختلافاتو د هواري په لړ کې د حل لارې په وړاندې کولو سره لا فعال رول ولوبوي. د ایټمی موافقې نه برجام غړو دریو اروپایي هیوادونو برتانیې فرانسې او جرمني په یوې بیانیه کې له ایران سره د ایټمی مذاکراتو په حق له خپل ادعاوې تکرار کړې دي. د غدریو اروپایي هیوادونو چې د برجام د اجرا په ټول دوران کې پر خپل ژمنو سترګې پټې کړې وي ادعا وکړه. هغه وخت چې یوې موافقې ته په نږدې کې دوه ایران داسې بیل مسائل دوباره وسیړل چې د ایټمی وسلو د پراختیا د مخنیوي تر تړون یعنی ان پی ټی او همداشان د ایټمی انرژي له نړیوال اجانس سره د شوې د څارنې تر موافقې لاندې په ضروری قانوني ژمنو پورې اړوند دي. په دغه بیانیه کې د ایران ځمکې ته د بال د راوړلو لپاره د هلو ځلو په تکرار سره لیکل شوی دي. دغې غوښتنې په دې وروستیو کې د برجام په حق له یوې کامیابې نتیجې ته د رسیدو لپاره د ایران په نیت او ژمنې کې جدي شکونه رامنځته کړي دي. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی بیګا د دغې خبر پاڼې په غبرګون کې وویل ډیره د خواشینۍ او حیرانتیا خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې د مذاکراتو د فاینل کولو لپاره سفارتي تعاملات او د لورو ترمنځ د پیغامونو تبادله روانه ده درې اروپایي هیوادونه په یو انحرافي اقدام کې داسې بیانیه صادروي. کنعانی د بندیزونو د ختمولو په د موافقې د فائنل کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت خ نیت او جدي هوډ ته په اشاره او د دې خبرې په یادولو سره چې د ورستی پړاو په شمول په ډیرو مراحلو کې د مذاکراتو پرمختګ د ایران د نوښتونو او آیډیاو په برکت ترلاسه شوی دی، اروپایي لورو ته د هغو درېمګړو لورو له فضا جوړونو د اغیز منن په حقله چې له اول څخه د مذاکراتو د بهیر مخالف او اوس هم په پوره توان سره له ماتې سره د مذاکراتو د مخامخ کولو په تکل کې دی خبرداري ورکړه. هغه زیاته کړه د خواشینۍ خبره ده چې دریو اروپایي هیوادونو په دغې نه سنجول شوې بیانیې سره د خبرو اترو د ناکامۍ په لړ کې د صهیونیستي رژیم په لاره ګام ایښی دی او جوته ده چې د دغه شان کړنلارې د دوام په بڼه کې باید د هغې د پایلو مسؤلیت هم ومني. ناصر کنعانی ټینګار وکړ چې ایران لا هم د موافقې د فائنل کولو هوډ او پوره چمتووالی لري او په دې باور دی چې که ضروري اراده موجوده وي او له بهرنیو دباوونو له اغزمنېدو ځان وساتل شي نو موافقې ته د چټکې رسیدنې امکان شته دی. د ایران د اسلامي شورا مشر د انصار الله غورزنګ د ویاندوی په کتنه کې وویل چې دښمنان د یمن جنگ د یو اقتصادي جنگ په لور بیایي. د یمن د انصار الله غورزنګ ویاندوی محمد عبدالسلام پرون په تهران کې د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان له مشر محمد باقر قالیباف سره ملاقات وکړ. خاغلی قالیباف د انصار الله غورزنګ د ویاندوی په کتنه کې وویل دښمنان په یمن کې جنگ د اقتصادي جنگ په لور ټیل وهي تر څو وتوهنیږي خلک پوزې تراولي او هغه څه چې په ستونزو باندې د برلاسي کېدو لامل کېدای شي د میړانې صبر او مقاومت د روحیې پیاوړی کول دي. د ایران د پارلمان مشر په دغه کتنه کې زیاته کړه د هغو رپورټونو او صحنو ټولګه چې لیدل کېږي د یمن د ولس او همداشان د جنگیالیو د جهاد او درېدنې شهادت او سرشیندنې د روحیې بیانونکې ده. په دغه کتنه کې د یمن د انصار الله غورزنګ ویاندوی هم وویل یمن له ډیرو سختو حالاتو تیریږي او په ستومانه کوونکي جنگ کې ګیر دی. البته په دې کلونو کې د ایران اسلامي جمهوریت د یمن د خلکو په وړاندې یو حکیمانه دریځ لرلی دی. محمد عبدالسلام زیاته کړه دښمن مخکې فکر کاوه چې په یمن کې په یو اسانه جګړه ولري، خو د یو روښانه ارمان د لرلو په برکت وتوانېدلو چې د دغه تیری په وړاندې ودرېږو. د ملګرو ملتو سرمنشي د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره د نړۍ د هیوادونو لخوا د مرستې غوښتنه کړې ده. پاکستان چې نن سبا د خپل تاریخ له یو ډیر ستر او پراخ سیلاب سره مخامخ دی، له دغه کړکېچ سره د مقابلې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه دی. له اسلام آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې انتونیو ګوتریش پرون د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د کتنې په دوران کې او دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې په یو پیغام کې ویلي دي نړیواله ټولنه دې له روان کړکېچه د وتلو لپاره د پاکستان مرسته وکړي. هغه پرمختللو هیوادونو ته په خطاب کې زیاته کړې کوم هیوادونه چې د ګلخانه ایزو ګیسونو په خورولو کې زیات رول لري باید له پاکستان سره مرسته وکړي، ځکه چې دغه هیواد د یادو ګیسونو د خورېدو په ښکارندې کې هیڅ لاس او نه لري او دا حالت یې عادلانه نه دی. د پاکستان د خارجه وزارت صلاحکار وزیر په افغانستان کې د پایدار ثبات لپاره د دغه هیواد د طالبانو له موقته حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل ضروری بلل دی. تسنیم خبری آژانس خبر ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستان د خارجه وزارت صلاحکار حنا ربانی خر په اسلام آباد کې د افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر له مشر مارکوس پورټزل سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د صلح او ثبات لپاره د طالبانو له لنډمهاله حکومت سره د یو نامه په شمول د نړیوالې ټولنې پایداره تعامل ضروری دی. هغې په انساني ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان مخې ته په پرتو ننګونو باندې د غور په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل اسلام آباد د یو امنه باثباته سوکاله او له اقتصادي نظره د پایداره افغانستان په جوړېدو باندې ټینګار لري. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. کابل کې یو پوځي چورلکل ویدلې اته کسان پکې مړه او ژوبل دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وویل چې پرون د کابل د پوځي پوهنتون په ساحه کې د بلیک هاک ډوله پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو له امله دوه پایلټان او یو خدمه مړه او 15 تنه نور ژوبل شول. د ایران بخنه غواړم د ایرنا د خبر لمخې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د دغه چورلکه د غرزیدو وجه تخنیکی نیمګړتیا بللې ده. د ویلو دا چې د بلیک هاک په نامه زړې امریکایي چورلکه د افغانستان د تیر حکومت په وختو کې هم د فنی خرابې او په وجه زیاتره وختونه د مرګ جوړلې سبب شوی او د دغه هیواد د هوایي ځواک یو ستره ننګونه ګڼل کیږي. د بلې خوا د کابل ښار په لویدیځ کې د چودنو غږونه اورېدل شوي دي. ویل کیږي چې یادې چودنې پرون مازیګر لس کم وو بجې په پل خشک او د ټانک تیل سټیشن سره شوي دي. زموږ د خبر یال د رپورټ له مخې د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران وایي چې د کابل ښار د اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې د یو کورولا ډوله موټر تر شا په یو بای سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو چودنه کړې چې له عملی دری ملکی کسان ټپیان شوی دی، خو د دویم چودنې جزئیات تر اوسه نه دی را رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې په کابل کې پر بهرنیو سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی او هغه د جاسوسۍ ځالې بللې دي. د فلسطین د حماس غورځنګ یو پلاوی د دغه غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا په مشرۍ بیګا ماسکو ته تللی دی. د اسماعیل هنیا رسندوی صلاحکار طاهر النونو په دې حق له ویلي دغه سفر د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه ترسره شوی او څو ورځې به دوام ولري. هغه ماسکو ته د حماس غورځنګ د دغه سفر هدف د فلسطین د ارمان په لاره کې د دوه اړخیزو اړیکو د لرلید څېړنه بللې ده. په دغه سفر کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر مرستیال صالح العروري او دغه غورځنګ د سیاسي دفتر دوه نور غړي موسی ابو مرزوق او ماهر صلاح هم د هنیا ملګرتیا کوي. او روسي خبردا چې په غلاتو بار 15 نور کشته د یوکرين له بندرونو څخه رواني شوې دي. د اناتولي خبري اجانس ویب سټ رپورت ورکړی چې د ترکیه دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې دغه کشته پرون سهار وختي د یوکرين له بندرونو وتلې دي. په دې حقله د خبرونې په دوام کې یو سیاسي تبصره هم لرو. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو اوریدونکو، د یوکرین د غلو دانو کشته شتمنو هیوادونو ته روانې دي. زموږ سیاسي تبصره په همدې موضوع ده، نو پام ورته وکړي. په داسې حال کې چې د افریقا د لویو وچې او د لاتینی امریکې ډېر هیوادونه د روسیې او یوکرین له بندرونو د غلو دانو د رسیدا په تمه دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بېوزله هیوادونو ته د غلاتو د رسولو لپاره د لویدیځو هیوادونو د نژمنتیا خبر ورکړ. پوتین وویل د یوکرین د غلاتو له واتیا کشتې او څخه یوازې دوه کشتې د بېوزله هیوادونو په لور روانې شوې دي. دې ته په پام سره چې روسیه او یوکرین د خوراکي غوړو، جوارو او د غنمو په شان د ستراتیژیکو خوراکي شیانو په تامینولو کې مهم رول لري، د روان میلادي کال د فروری میاشتې په وروستیو کې د یوکرین او روسیې ترمنځ د جنگ له پیلېدا وروسته د یوکرین له لارې د خوراکي محصولاتو صادرات عملاً کم شول، او دغه موضوع په نړۍ کې د خوراکي شیانو د کړکیچ د مهمې شخړې د رامنځته کېدو سبب شوه. د ملګرو ملتو د رپورټ له مخې په یوکرین کې جنگ سبب شوی چې په ټوله دنیا کې د خوراکي شیانو بیې تر ټولو لوړې سویې ته ورسیږي. په دا ډول چې په نړۍ کې 1,000,000,000 خلک چې دریمه برخه یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، په سخت ډول د خوراکي موادو لکه مخت او غوسې دا سره مخامخ شي. د نړۍ څخه د پاسه 14 هیوادونو چې د غنمو د وارداتو او تامینولو لپاره په روسیې او یوکرین پورې منحصر دي، جدي تاوانونه لیدلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې زمینه کې وویل په ټوله نړۍ کې په 43 هیوادونو کې نه سلویخ ملیون خلق د لوګي په بیړنې سویه کې د یوکرین جنگ او همدا سرون په نړۍ کې لوګي ته نوې ویرون کې اړخ ور کړی دی. د روسیې او یوکرین د جنگ په دوام سره د غلاتو او د کیمیاوي سرو کمښت د نړۍ ډېر هیوادونه په تیره بیا افریقایي هیوادونه تر اغیزې لاندې راوستي. په دا ډول چې څه موده مخکې د افریقایي اتحادیې مشر د دغه لوی وچې د هیوادونو د اړتیا وړ غلو د تامینولو او صادرېدا د غوښتنې لپاره روسیې ته لاړ. دا په داسې حال کې دي چې نور هیوادونه هم د خوراکي موادو د تامینولو لپاره د سونګو د لګښتونو د زیاتېدا او د یوکرین په بندرونو کې د ناامنۍ په وجه د خوراکي موادو او غلاتو له کمښت سره مخامخ شوي دي. کړکېچن حالت سبب شو چې له ډېرو سلام مشورو وروسته څه موده مخکې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ترکیې په استنبول کې د غلو دانو د نړیوال کړکېچ د حل کولو په لړ کې له ملګرو ملتو ترکیې سره د یوکرین د غلاتو د صادرېدا موافقه لاسلیک کړې. یو اقتصاد پوه په دې زمینه کې وایي د کمیت مشکل مطرح نه دی، بلکې اصلي مسأله خوراکي موادو ته د لاسرسي د ټولنیزو شرایطو منظمول دي. نه انکارېدونکی حقیقت دا دی چې خوراکي شیانو ته د لاسرسۍ په زمینه کې ټول هیوادونه برابر نه دي. په داسې حال کې چې هیله کېدله د استنبول د موافقې اجرا د مخ په پراختیا او د بېوزله هیوادونو لپاره د یوکرین او روسیې د غلاتو د صادراتو د دوباره پیلېدو لپاره لاره هواره کړي، خو عملا دغو هیوادونو ته د پام وړ غلې نه دي رسېدلې. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي د افریقا قحطي ځپلو او مخ په ودې هیوادونو ته د یوکرین د غلو نه رسېدل د غلاتو د صادراتو د نوښت لپاره له مخکې څخه له بیان شوي ماموریت سره په تضاد کې وبله. په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه هم هغه راز هڅه کوي روسیا په نړۍ کې د خوراکي شیانو د کړکېچ او د کمښت مسؤوله معرفي کړي، دوی یعنی لویدیز هیوادونه په خپله عملا په مخ په ودې او بېوزله هیوادونو ته د خوراکي موادو د رسېدا مخه نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې زمینه کې ټینګار کړی، په روسیې باندې د لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي بایکاټونه د ماسکو د غلو د صادراتو خنډ شوي دي او د خوراکي شیانو کړکېچ د لویدیځو هیوادونو د غلطیانو په وجه رامنځته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې روسیې چمتو ده کابو 50 میلیونه ټنه غلې او 2 میلیونه ټنه امونیک او کیمیاوي سرې نړیوالو بازارونو ته صادرې کړې. پوتین د غراز په لویدیځو هیوادونو تور لګولې چې لاسته راغلې موافقې په استفادې سره غنم د بېوزله هیوادونو پر ځای اروپایي هیوادونو ته لیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه به منې عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 11 نیټې سره برابر ده. اته سوا دولس کال پخوا د شپږ سوه دوه دیرشم هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 14 نیټه په ابن شداد مشهور یو مسلمان فقیه، قاضي او مورخ ابوالمحسن بهاءالدین بن یوسف وفات شو. هغه په 1509 هجری قمری کال کې د عراق په موسل ښار کې وزیږید او په ماشومتوب کې قرآن کریم حفظ کړ او ورپسې د حدیث او تفسیر او د قرآن مجید د قرائت په څیر علوم یې زده کړل او په دغو څانګو کې ډیر مهارت ترلاسه کړ. ابن شداد له دغو مرحلو وروسته د بغداد نظامیه مدرسې تدریس ته مخه کړه. هغه له څه موده وروسته د لا زیاتې پوهې د ترلاسه کولو لپاره بیلابیلو اسلامي ټاټوبو ته سفرونه وکړل او کله چې شام ته ورسید نو هغه کتاب چې د جهاد او د هغه د آدابو او احکامو په باب یې لیکلی و صلاح الدین ایوبی ته ډالۍ کړ. د ابن شداد او صلاح الدین ترمیانز ملګرتیا هم هغه راز دوام وموند او هغه د سلاکار او تاریخ لیکونکي په څیر په ټولو سفرونو په تیربیا په صلیبي مشهورو جنګونو کې له صلاح الدین ایوبی سره ملګری و. دغه ملګرتیا لامل شوه چې ابن شداد وتوانیږي د صلاح الدین ایوبی د وخت د پیښو مستنده شرح ولیکي. همدغه یوه لیکنه چې د تاریخ لیکنې په زمینه کې ډیر زیات اهمیت لري، النوادر السلطانیه نومی کتاب دی. د ابن شداد په نورو آثارو کې په څلورو ټوکو کې د فقهي حدیثونو په زمینه کې دلایل الاحکام او د حضرت موسی د ژوند له فرعون سره د هغه د مبارزې په باب الاسان نومی کتابونو ته اشاره کولی شو. څلور سوه اووه دېرش کاله پخوا د 1009 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 14 نیټه یو مشهور ایراني عارف فیلسوف محدث او فقیه ملا محسن فیض کاشانی په یوې تقوا او علم لرونکې کورنۍ کې وزیږید. هغه په 2 کلنۍ کې خپل پلار له لاسه ورکړ، خو د خپلې زیرتیا له امله یې ډېر ژر له خپل تره او ماما څخه علمي زده کړې پیل کړې. څه موده وروسته اصفهان ته چې د صفویانو په پړاو کې په بیلابیلو علومو کې د سترو پوهانو او عالمانو د راټولېدا مرکز و ولاړ. فیض کاشانی هلته د محمد تقی مجلسی او شیخ بهایی پشان له نامتو استادانو څخه فقه، حدیث او تفسیر او همداراز د ملا صدرا میر فندرسکی او میر داماد پشان فیلسفانو له محضر یې د فلسفه کلام او تفسیر زده کولو ته مخه کړه. حتی هغه د مکې په سفر کې هم له زده کړو لاس وانخیسته. دغه ستر عالم له حجه په راستنېدو کې د علم د زده کولو لپاره څو نورو ښارونو ته ولاړ او وروسته تر 8 کلونو پورې له مشهور عارف او فیلسوف ملا صدرا سره ملګری و. له هغه یې پریمانه استفاده وکړه. ملا محسن فیض څه موده وروسته خپل ښار کاشان ته ستون شو او تدریس او تالیف ته یې مخه کړه. هغه یو تکړه عالم و چې په ځوانۍ کې د بیلابیلو علومو په زمینه کې د کتاب لیکنه پیل کړه او د نامتو عالمانو روزنې ته یې مخه کړه. د دغه فرزانه عالم په ګڼ شمېر کتابونو کې کولی شو الصافی، مفاتیح الشرایع، الوافی، المحجة البیضاء او النوادر کتاب ته اشاره وکړو. څلور اویا کاله وړاندې د 1948 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د قائد اعظم لقب لرونکی د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح وفات شو. هغه په 1948 میلادي کال کې د اوسنی پاکستان په جنوب د کراچۍ په ښار کې وزیږید. جناح په 1906 میلادي کال کې د مسلم لیگ ګوند له بنسټګرو څخه و. دغه ګوند په لومړیو کې کلتوري او مذهبي فعالیتونه درلودل، خو ورو ورو سیاسي مسلو ته ګروهنه ومونده او د مسلمانانو لپاره د یو خپلواکۍ هېواد د جوړولو غوښتونکی شو. د جناح له اقداماتو او تنظیمولو سره د هند ډیرو مسلمانانو د مسلم لیگ ګوند ته مخه کړه او دغه ګوند په قدرتمنو تشکیلاتو بدل شو. په دې ډول چې په پارلمان انتخاباتو کې چې له دوهم نړیوال جنګ وروسته ترسره شول، مسلم لیگ تقریبا د هند د بار اعظمګۍ په ټولو مسلمان میشته سیمو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. په دې ډول پاکستان په 1948 میلادي کال کې د ګورنر جنرالۍ له حکومت سره خپلواک شو او د هغه لومړنی ګورنر جنرال هم محمد علي جناح و. د پاکستان خلک د هغه د هیواد د خپلواکۍ په لاره کې د جناح د خدمتونو په وجه هغه د ملت پلار مني.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د حسینی 40 په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه اوري، او ورپسې هم ایران د اونې په هنداره کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو دغه پروګرامونو ته وښیئ.
اربعین د وحدت سمبول.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم دوستانو. د امام حسین علیه السلام د شهادت د څلوېشتۍ یا 40 د وحدت د سمبول ترنوان لاندې د یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبید سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې د دغه پروګرام د اوریدو تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ازانو د عاشورا لزړه دردونکو پیشي او د امام حسین علیه السلام او د هغوی د وفادار ملګرو له شهادت د څلويشت ورځو په تیرېدو سره د دغې سترې غمیزې د اسیرانو قافله کربلا ته ستنسوه. د ډېرې مودې له اسارت، اهانت، سختیو او غربت وروسته د کربلا د حماسې او اتلانه پاڅونه پاتې کسان په کربلا کې د خپلو عزیزانو پاکو مزارونو ته لاړل، تر څو یو ځل بیا د هغه بېرحمانه جنایت ډک وویني او ازاداري وکړي. په دې وصف سره دغه په ظاهر اسیران چې د امام حسین علیه السلام زوی امام زین العابدین علیه السلام او بی بی زینب سلام الله علیها یې مشري کاوه، د خپلو شهیدانو په نزد سر لوړی وو، ځکه چې په هوښیارۍ، مړانې او ځیرکتیا سره یې د دغه الهي پاڅون راویښوونکي پیغام خلکو ته رسولی وو. دغه ورځ یعنی د 28 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 6 نیټه د څلوېشتۍ په معنا یا 40 نومول سوی، ځکه چې په کربلا کې د حسیني پاڅون او د هغوی د شهادت څلوېشت ورځې تیرې سوي. د اهل بیت علیهم السلام مینوال او د دغه برخلیک ټاکونکي پاڅون لارویان هر کال د 40 په کلیزه د ماتم او ازاداری دستوري ترسره کوي، چې بې شکه تر ټولو مهمې او پرتمینې په کښې د کربلا په لور د امام حسین علیه السلام د مینوالو او زیارتوالو ستر لاریون دی. د عراق له مختلفو ښارونو په تیره بیا د امام علیه السلام د روزې لرونکي نجف اشرف او همداشان د نړۍ له ډېرو هیوادونو څخه میلیونونه مینوال او پټمن زیارتوال په پلي تک سره د کربلا په لور روانیږي، تر څو د 40 په ورځ د حضرت امام حسین علیه السلام پرتمین مزار زیارت وکړي.
د کربلا د اسیرانو قافله عاشورا څلوېشت ورځې وروسته دغه مقدس خاورې ته ستانه شوه، او د نړۍ شیعه مسلمانانو دغه ورځ د 40 په توګه پیژني، او په دغو شپو ورځو کې ازادرۍ کوي. په اصولي توګه د څلوېشت عدد یو له رمز و راز ډک عدد دی. په قرآن کریم او روایتونو کې دغه عدد ته مختلف اشارې شوي دي، او دا معنا ترې اخیستلی شو چې څلوېشت تم عدد د بشپړتیا او پوخوالی د یوې نوې مرحلې پیلېدل دي. قرآن کریم د سوره عراف په 132 مبارک آیات کې فرمایي: او له موسی سره د دیرشو ورځو ژمنه وکړه، بیا مو په نورو لسو شپو بشپړ کړه. دا شان د هغه د پروردگار میعاد په څلویښتو شپو ورځو سره بشپړ شو. په دغه مبارک آیت کې خدای تعالی جل شانهو په حضرت موسی علیه السلام باندې د تورات نازلولو لپاره یو څلویښت ورځنی پړاو ضروري ګڼي. همداشان د حضرت موسی علیه السلام قام پس له دې چې بیت المقدس ته له ورتګه یې ډډه وکړه، په یو ټاټوبي کې تر څلویښتو کلونو په سربدالۍ او لالهاندۍ محکوم شو، چې په دغې مدې کې په خپلو تېروتنو پوه شي او توبه وکړي. په اسلام کې څلویښت کلنی د انسان د بشپړتیا او د فکری بلوغ عمر ګڼل کیږي، لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په څلویښت کلنۍ کې په رسالت وګمارلی شو. هغه حضرت په عمل کې د اخلاص په اکله په یو ښکلي حدیث شریف کې فرمایي: هر څوک چې خپل ایمان او اعمال څلویښت ورځې د خدای لپاره خالص کړي، نو خدای تعالی یې له زړه څخه د حکم چینې په ژبه جاری کوي. دغه نورانی حدیث د عارفانو او د نیکمرغۍ د لارې د لټونکو لپاره یوه مهمه لارښوونه وشوه، تر څو کوشش وکړي چې په څلویښت ټاکلو ورځو کې خپل عملونه او ویناوې د خپل پروردګار لپاره خالص کړي، تر څو لوړو معنوي او روحاني درجو ته ورسیږي. رسول الله مبارک څخه یو بل مشهور حدیث هم چې د څلویښت عدد پکې راغلی دا دی: زما په امت کې چې کوم کس د دین په چارو کې د خلکو د اړتیا وړ څلویښت حدیثونه حفظ کړي، خدای تعالی یې د قیامت په ورځ فقیه او پوه راپورته کوي. دغه قیمتي وینا سبب شو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شان د سترو دینی عالمانو لخوا د څلویښتو حدیثونو په توضیح مشتمل لسکونه کتابونه هم ولیکل شي.
ایزانو لکه څنګه چې مو وویل، اربعین هر کال د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو د عزا و ماتم او په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د زیارت لپاره ځانګړې ورځ ده. اصولا د شهیدانو د یاد المنزل، د هغوی د قبرونو د زیارت او همداشان د ظلم او بېانصافۍ خلاف مبارزه کې د هغوی د ویاړمنې لارې د ژوندي ساتلو په شمول په هر شکل ژوندي ساتل دي. اوس که دغه شهید د خدای د ګران حبیب خوږ لمسی حسین ابن علی علیه السلام وي چې له خپلو باتورو او حق لټونکو ملګرو سره یو ځای په ډېره غمیزناک او ناځوان مردانه توګه شهید سوی، نو د هغه د روضې زیارت ډیر زیات ثواب لري. په همدې وجه معصومو امامانو تل په دغه غوره او اغیزناک اقدام باندې ټینګار درلودلی. امام جعفر صادق علیه السلام په دې اکله فرمایلی: هر څوک چې غواړي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د امام علی علیه السلام او بی بی فاطمې سلام الله علیها په خوا کې ووسي، د امام حسین علیه السلام زیارت دی نه هیروي. خو عزیزانو، په زړه پورې خبره دا ده چې د شهادت په څلویښتمه ورځ ویر او ژړا خاص امام حسین علیه السلام لره ځانګړې ده، او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات یا د نورو معصومینو امامانو او د نورو اولیای کرامو د شهادت لپاره د دا ډول دستورو سپارښتنه نه ده سوې. په دې وجه شک نسته چې په دغو سوزناکو مراسمو کې یو خاص حکمت او مصلحت هم پروت دی. پدغو کې یو ډیره مهمه وجه د اسلام د راجوندی کولو او د بنی امیه د حکومت د جنایتونو او فساد د رسوا کولو په مخه د حضرت امام حسین علیه السلام برخلیک ټاکونکی او الهی پاتسون دی. د سید الشهدا علیه السلام د مختلفو زیارتونو په متن کې دا خبره په بیلابیلو عنوانونو سره بیان شوې ده. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام څخه په یو روایت کې هم په دې لړ کې راغلی دی چې د 40 ورځ چې راورسیږي نو پوه سي چې موږ د حضرت امام حسین ابن علی علیه السلام په درگاه کې حاضر یو. ای خدایا، حسین ابن علی علیه السلام نصیحت وکړ، وینا یې وړاندې کړه، وعظ یې وکړ، لیکونه یې ولیکل، حکم یې وکړ، خو هیڅ اثر یې نه وکړ. کله چې ولیدل چې هیڅ بله لاره نسته، یوازې وینې ته اړتیا لرله، نو هغه هم د خدای په لاره کې وینه ورکړه.
د اسلامي نړۍ یو ستر عالم شیخ طوسی د 40 د دستورو د ترسره کولو علت د حضرت امام حسین علیه السلام د کورنۍ لخوا د کربلا د شهیدانو د تدفین او سوګواری او ازاداری او نوحه خانی او د عاشورا د زړه دردونکو او غمجنونکو مصائبو د یاد تازه کولو مراسمو بللی دی. هغه هم داشان د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ته اشاره کوي چې پکې راغلی دی له عاشورا وروسته اسمان تر څلوېښت ورځو په امام حسین علیه السلام باندې د وینو اوښکې تویې کړې او د اسمان فرشتو څلوېښت ورځې وژړل. له دې نظره ویلی شو چې د امام حسین علیه السلام کورنۍ د ازاد مراسمو په ترسره کولو او په 40 کې د کربلا د شهیدانو د یاد په نمانځلو سره یو ځل بیا د هغوی ارمانونه او هدفونه ژوندي کړل او پرې نه ښودل چې هغه د وخت په تیریدو سره هیر کړی شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای هم 40 د عاشورا د پیغام راژوندي کوونکي ګڼي او د دغې لیتوګې په بشپړه کولو کې فرمایي په بنیادي توګه د 40 اهمیت په دې کې دی چې په دغه ورځ د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ په الهي تدبیر سره د حسیني غورزنګ یاد د تل لپاره پاتې شي او د دغه کار بنسټ کې خودل شو. که د شهیدانو کورنۍ او اصلي خاوندان د عاشورا په ورځ د امام حسین علیه السلام د شهادت په شان په بیلابیلو پیښو کې د هغوی د شهادت د یاد او آثارو ساتنې ته ملا ونه تړي، نو راتلونکي نسلونه به یې د شهادت له لاسته راوړنې ډیره ګټه پورته نه کړای شي. معظم لارښود باوري دی چې په کربلا کې د امام حسین ابن علی علیه السلام او د هغوی د ملګرو له مظلومانه شهادت وروسته په 40 ورځو کې امام سجاد علیه السلام او بی بی زینب کبرا سلام الله علیها او د هغوی د کورنۍ نورو غړیو د دغه ستر غورزنګ لوړ او الهي پیغام د ټولو خلکو غوږونو ته ورساوه. او که داسې نه وای نو د کربلا د شهیدانو سرشندنو او له ځانه تیرېدنو په خلکو او راتلونکو نسلونو باندې دومره اغیزه نه وه کړی. نو بس 40 په دې وجه مهم دی چې دغې حساسې او سختې پړاو او مرحلې ته هغه وخته ډیره ګټه نه وه کړې. په دې وصف سره په اسلامي کلتور کې د 40 عدد مقام او د اسلام د دین په راژوندي کولو کې د عاشورا د پاڅون پریمانه اهمیت ته په پام سره معلومیږي چې 40 د دغه روښانه کوونکي غورځنګ په پیژندګلوۍ او تبلیغ کې ډیر مهم رول لري.
عزیزانو، د متعال خدای څخه غواړو چې هم تاسو او هم موږ ته د 40 په زیارت کې د ګډون توفیق راکړي او په دې دعا سره دغه خپرونه پای ته رسوو او ستاسو له حضوره رخصت اخلو.
ایران پتیرا اونای کی
د تهران رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو تاسو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا ز فاطمی لخپل محترم همکار
علی سرابی دی سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د ایران د تیرې اونۍ د مهمو پیښو خبرونه وڅېړو. هیله ده چې تر پایه راسره د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اهل بیت علیه السلام د نړیوالې ټولنې د غړو او د دغه ټولنې په ومه غونډه کې د ګډونوالو میلمنو په کتنه کې وفرمایل د ایران اسلامي جمهوریت له اهل بیت څخه په الهام اخیستلو سره د استکبار او سري اجدهات ماته ورکړه او پرمختګ وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د تیرونۍ په شنبه یا د خالی په ورځ په دغه کتنه کې په اسلامي نړۍ کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اهل بیت محبوبیت او عظمت بې ساری وباله او ټینګار یې وکړ چې اسلامي ایران د سلطې د نظام په وړاندې د اهل بیتو د بیرغچي په توګه باوري دی چې په اسلامي دنیا کې هیڅ مذهبي قومي فرقیز او توکمیز توپیر او واټن حقیقي نه دی او یوازنی حقیقي واټن او فاصله د کفر او نړیوال استکبار له جبهې سره د اسلامي دنیا سرحد او پوله ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د زور وینو او بدماشیو په وړاندې ودریدنې ته د نورو ولسونو هڅول د سلطې د نظام د قهرېدو او همدارنګه د هغوی د دښمنۍ یوه وجه وباله او ویې ویل په مختلفو هیوادونو کې د امریکې د جنایتکارو پلانونو شنډول چې یوه نمونه یې داعش وه له ایران او شیعه مکتب څخه د ویرونې د پرله پسې تبلیغاتو او په نورو هیوادونو کې په لاس وهنې باندې د ایران د تورنولو سبب سوی دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په نورو هیوادونو کې هیڅ دخالت او لاسوهنه نه کوي د سلطه پالو تور لګونې د اسلامي نظام د پام وړ پرمختګونو په مخنیوي کې د هغوی د عاجزۍ او ناتوانۍ له امله وبللې او زیاته یې کړه. البته د استکباري سیاستونو په وړاندې ټول باید هوښیار واوسو او ورسره ملګرتیا ونه کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم تیره سه شنبه د وینزویلا د ولسمشر د ځانګړي استازي او د ترانسپورت د وزیر رامون بلاسکیز په کتنه کې په دې خبرې سره چې د تهران او کاراکاس اړیکې په تیزۍ سره په پراختیا او پرمختګ دي وویل د ایران اسلامي جمهوریت د وینزویلا د سختو ورځو ملګری پاتې سوی دی. ولسمشر رئیسی له ملګری هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا سیاست ته په اشاره سره د لاتینی امریکې له هیوادونو سره د ایران د ملګرتیا د سویې د لوړېدو په اهمیت باندې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه. له وینزویلا سره په ټولو ډګرونو په تېره بیا په تجارتي او د انرژي ساینس او ټکنالوژۍ او په دفاعي برخو کې د اړیکو پراخولو ته چمتو یو. په دغه ملاقات خات کې د وینزویلا د ترانسپورت وزیر او د دغه هیواد ولسمشر ځانګړی استازي رامون بلاسکیز هم له خپل هیواد سره د ایران د اړیکو له پراختیا خوشي څرګنده کړه او د اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او سیاسي ملګرتیا او د سویو لوړولو ته د کاراکاس په اهتمام یې ټینګار وکړ.
اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بندیزونو د ختمېدو د مذاکراتو د بهیر په اکله وویل امریکا باید د شک د ادبیاتو کارول پریږدي ترڅو موافقه پر ډیره لږه ممکنه موده کې نتیجې ته ورسیږي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د چین د بهرنیو چارو له وزیر او د حکومتي شورا له غړي وانګ ای سره په ټلیفوني خبرو اترو کې زیاته کړه، موږ لا هم یوې ښې پیاوړې او پایدار موافقې ته د رسیدو په لړ کې جدي یو، خو امریکا باید ضروري پریکړې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا شان تیره چهارشنبه په دې خبرې سره چې په اټومي موضوع کې د نظام له سرو کرخو څخه یوه ذره نه غړېږو وویل، د مذاکراتو د بهیر له دوام سره سره د بندیزونو په بې اغیزه کولو کې د معظم رهبر لخوا پاک شل شویو کرخو باندې ولسمشر هم ټینګار لري، او د بهرنیو چارو وزارت په دې لارې باندې په جدیت او پوره اقتدار سره روان دی. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د ایران نمایندګۍ د امریکا او برطانیې د تورونو په ردولو سره د تهران پر خلاف د سایبری حملو په وړاندې د دغو دواړو هیوادونو په چوپتیا نیوکه وکړه. په ملګرو ملتو کې د ایران نمایندګۍ تر پنجشنبه په البانیا باندې په سایبری حمله کې د لاس درلودلو په اکله د تهران پر خلاف د امریکا او برطانیې د تورونو په ردولو سره دغه دواړه هیوادونه د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د دا ډول تورونو د مطرح کولو لپاره د صلاحیت او مشروعیت نه لرونکي وبلل. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي نمایندګۍ ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د سایبری حملو د قربانی په توګه په غیر پوځي بیخ بناو باندې هر ډول سایبری حمله که هغه په هر شکل وي غندي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاند ټینګار کړی چې د ابو موسی، تومبه کوچک او تومبه بزرگ درې واړه ایراني جزیره د ایران د خاورې نه بېلېدونکي او ابدي برخه دي. ناصر کینانی د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پاییز بیانیه کې د امریکا او سیونیستي رژیم د خرابونکو او فتنه اچونکو سیاستونو رول او همدارنګه د سیمې امنیتي معادلاتو ته د پردیو پراوستلو کې د سیمې د ځینو هیوادونو محاسباتي تېروتنه د بې ثباتۍ تر ټولو ستر لامل وباله. د ایران د خارجه وزارت ویاند ویلي چې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا ځینې غړي هیوادونه د مسؤلیت منلو او د خپلو ماته خوړلو او ناکارنده سیاستونو د سمولو پر ځای د نورو په ملامتولو او د تکراري او خوابدونکو خبرو په کولو ټینګار لري.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د رپورټ په غبرګون کې ټینګار وکړ چې د رښتیا ازموینې د تیر نظام دوباره ټینګښت په خپلو ژمنو باندې د اټومي موافقې د لور عمل کولو ته ضرورت لري، او تر اوسه د ایران سوله ییز اټومي پروګرام تر ټولو زیات روانوالی او شفافیت درلودلی دی. بهروز کمالوندی تیره پنجشنبه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي منشي رافایل ګروسی رپورت ته په اشاره سره وویل، د اژانس د عمومي منشي د موسمي رپورت مطالب په سیاسي هدفونو سره د تیرو بې بنیاد مواردو تکرار دی، او د ځانګړو موخو لپاره له عبارتونو سره له لوبو پرته پکې هیڅ نوی ټکی نشته. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند دوی زیاته کړه، د رښتیا ازموینې د تیر نظام دوباره ټینګښت په خپلو ژمنو باندې د اټومي موافقې د لورو عمل کولو ته اړمان دی، او له ایرانه تمه نه ده او په کار دی چې کله چې هغوی په خپلو ژمنو عمل نه کوي او په داسې حال کې چې د ایران د ولس خلاف خپل ظالمانه بندیزونه جاري ساتي، ایران دې دغه اضافي څارنې هم ومني.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د انډونیزیا د سر محکمې د مشر په کتنه کې په ټولو برخو له جاکارتا سره د اړیکو د پراختیا لپاره د تهران اراده جدي وبل. سید ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه په تهران کې د انډونیزیا د سر محکمې د مشر محمد شریف الدین په کتنه کې د دواړو وادونو اړیکې دوستانه او مخ په پراختیا وباله او وی ویل د خپل منځي اړیکو اسنۍ سطح په دواړو وادونو کې له موجوده وړتیاو متناسبه نه ده. ولسمشر رئیسی زیاته کړه په مختلفو برخو کې د تهران او جاګارتا اړیکې شي چې په سیمه ایزو او نړیوالو سویو د دواړو وادونو د راغند ملګرتیا د پراختیا لامل کېدای سي. له بلې خوا د ایران د ګمرک ویان په تیرو 15 میاشتو کې له ګاونډیان سره د څه پاسه 40 میلیارد ډالر تجارت خبر ورکړی دی. سید روح الله لطیفی وویل په تیرو 15 میاشتو کې د 40 میلیارد 6 لک او 20 زره میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 23 میلیون 3 لک 23 زره تنه شیان د ایران له 15 ګاونډي هیوادونو سره تبادله سوي دي. هغه زیاته کړه چې له 15 ګاونډي هیوادونو سره د ایران غیر تیلي بهرني سیاست د تیر کال د ورته مودې په پرتله 20% وده کړې ده.
قدر من اوریدون کو ایران په تیرونه کې د دغنننې پروګرام وخت هم دومره وو، نو حاضر ده ما ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
Thank you.